دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د ساعت خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا سلاکار رابرټ اوبراین ویلی چې روان کال کې له طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدل ممکن دي شغلی اوبراین ویل که دغه هوکړه هم ونسی نو ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمولو ته چمتو وي تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال په بګرام او یډه کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وایي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې هوکړه بشپړه سوي او لاسلیک ته پاتې ده شاغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې د مذاکراتو په ترڅ کې هوکړه بشپړه سوي شاغلی شاهین هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د ایران او امریکا ترمنځ شخړو کې د سولې پر مذاکراتو اغیز سوی دي خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې په دې سره د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره سي ایرانی اعتراض کوونکو پرون هم یعنی د دوشنبې په ورځ د درېمې ورځې پر لپسې ورځ مظاهره کړې او لارو کوڅو ته راوتلي وو د مظاهرېچیانو د ایران پر حکومت اعتراض کوي چې ولې په اول سر کې دا نه منله چې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه یې وشتلې ده هغه ویډیوګانې چې د ایران نه خپرې سوي دي ښیي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو پر ضد له وسلې کار اخیستی خو ایراني مقاماتو دا رپوټونه رد کړي دي دغه الوتکې د وشتلو په نتیجه کې د الوتکې ټول یو سر شپږ اویا سپرلي ووژل شول چې په هغې کې د ایران کاناډا اوکراین سویډن جرمني برتانیې او د افغانستان اتباه شامل ول د اعتراض د ایران د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شو چې حکومت وویل چې اوکراینۍ الوتکه د سپاهي پاسداران قواوو په تېروتنې وشتلې ده د خبرو تفصیل په دې رپورټ کې اورو
په ځینو سیمو کې په مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو او اوښکې بهونکو ګازو د کارولو رپورټونه ورکړل شوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فارسي ژبه په دوو ټوټونو کې د ایران د حکومت په خلاف د اعتراضونو ملاتړ کړی دی د دفاع وزیر مارک اسپر او نور حکومتي چارواکي هم د ولسمشر ټرمپ سره همغږي دي او د ایراني جنرال د وجلو د پوښتنو د ځوابولو په ځای د ایران د حکومت ضد اعتراضونو ته د پاملرنې جلبولو هڅه کوي په کانګرس کې دیموکراتان او یو شمیر جمهوري غوښتونکي ناراضه دي او تور لګوي چې سپینې ماڼۍ په ایران کې د سلیمانی د وژل کېدو د توجیه دپاره د شواهدو په برابرولو کې پاتې راغلي نظرانه یوسفزی آشنا رادیو واشنگتن
د لیبیا د سیالو حکومتونو مشرانو پرون په ماسکو کې د سولې د خبرو لپاره غونډه کړې د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ملي یووالي د ډلې مشر فیضل سراج او د لیبیا د ملي اردو مشر جنرال خلیفه هفتر به په دې لیدنه کې ګډون وکړي د روسیې او ترکیې مشران هم په لیبیا کې د امن دپاره په دې کوششونو کې ګډون کوي په ترابلس کې د امریکا سفارت نه وایي د لیبیا په کورنیو چارو کې د بهرنۍ مداخلې له امله اندېښنه لري ملګري ملتونه د عرب اتحاد او اروپایي اتحادې د دواړو غاړو نه غوښتنه کوي چې د قدرت دپاره جګړې بندې کړي او اوربند ته غاړه کېږدي چې د شنبې په ورځ کې دي زامن مومند امریکا غږ واشنگتن
د پاکستان د لاهور په ښار کې عالي محکمې پخوانی نظامی دیکتاتور جنرال پرویز مشرف د اعدام حکم ناقانونه بللی او لغوه کړی دی محکمې پرون د پخپلې پرېکړې کې د ښاغلي مشرف پر ضد جوړ شوې ځانګړې محکمه د پاکستان د اساسي قانون خلاف وبلله او د هغه پر ضد یې د دغې محکمې پرېکړه لغوه اعلان کړي په افغانستان او پاکستان کې یخنۍ سیلابونو او بارانونو لږ تر لږه 450 کسان وژلي دي د بلوچستان په ایالت کې چارواکي وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه 14 کسان د کوټو د بامونو د لوېدو له وجې مړه شوي دي په پاکستان کې د اسرائیلي چارو ملي ادارې ویل دي چې په ټول هېواد کې 10 کسان مړه دي چارواکي وایي چې د بلوچستان په ایالت کې د زیاتې واورې اوریدو له وجې لوی لارې بندې دي او په ځینو ځایونو کې تر شپږو انچو پورې واوره شوې ده د بلوچستان په کان مترزی سیمه کې د 300 څخه زیات کسان د لارو د وجو بند پاتې دي په افغانستان کې چارواکي وایي یخنۍ او واورې اوریدو له وجې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي دا و خبرونه
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو ریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنسرانه ای سزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نسم غسارنې خبری خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر وایي چې د اعدام صلاحیت یوازې محکمې لري، پولیس دا حق نه لري چې څوک ووجني. زمونږ همکار خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لګله.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جنرال عبدالرزاق د پولیسو لو اکاډمۍ څخه د 1455 پولیسو د فراغت غونډه ته وویل قانون هیڅ امنیتی ځواک ته د چا د وژلو حق نه دی ورکړی او پولیس باید تر وروستۍ بریده د وسلې له استعمالولو څخه ډډه وکړي. هغه وویل پولیس باید په تدبیر سره ګام پورته کړي او له خپل فکر او مغزو څخه کار واخلي تر څو د چا د وژلو مسؤل نشي. د اعدام حکم یوازې محکمه ورکولی شي. د افغانستان ایس امنیتی مسؤول د یو افغان د وژلو حق نه لري، قانون ورته اجازه نه ده ورکړي، اعلی سرقومندان مو دا حق نه لري. کوم مقدس یونیفرم چې تاسو په تن لري تاسو د اقتدار او درناوي وړ ګرځوي، او یونیفرم ته دا درناوی هغه مهال رامنځته کیږي چې خلک ووایي ستاسو کړنې عادلانه، کره او سنجیده دي. ښاغلی غنی وویل چې قانون پولیسو ته د وسلې د استعمالولو حق ورکړی دی، خو ټینګار یې وکړ چې پولیس باید د وسلې د کارولو اندازه په پام کې ونیسي. جمهور رئیس غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیرونۍ د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په 11مه امنیتي حوزه کې پر یو کور د عملیاتو پر مهال د سیمه ییزو ځواکونو قمندان عامر ستار غوربندي په ګډون 15 تنه ووژل. ښاغلی غنی هم دا شان ټینګار وکړ چې د پولیسو دنده د قانون تطبیقول دي او د جګړې پر ځای باید دغو ځواکونو ته خپل اصلي دنده وسپارل شي. سرګند اړتیا ده جناب وزیر صاحب، پولیس چې په 13 کلونو کې جګړې ته سوق شوی وو بیرته دې د قانون د حاکمیت په لور سوق شي. د افغانستان ټولې امنیتي او دفاعي قوې په جګړه کې بوختې پاتې کېدلی نه شي. دا د جنرال عبدالرزاق د پولیسو اکاډمۍ څخه د پولیسو د فراغت یو ولسمه دوره وه چې پکې 1455 تنه پولیس افسرانو له 4 کلنۍ زده کړې وروسته په رسمي ډول دنده پیل کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په دې غونډه کې وویل نوي فارغ شوي پولیس افسران به د کابل په دوو حوزو او یو ولسوالۍ کې پر دندو وګمارل شي. د کابل د امنیتي پلان لمخې او د ډاکټر صاحب محب په لارښوونې موږ د دې دورې فارغان په کابل ولایت کې او په ځانګړي ډول په دوو حوزو او یوې ولسوالۍ کې تعین کړي دي. ښاغلی اندرابي دغه راز په کابل کې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې او د پولیسو د امنیتي حوزو د نوې طرحې یادونه وکړه او ویل چې د کورنیو چارو وزارت د قرارګاه 1200 منصوبین یې د دغه طرحې د پیاوړتیا لپاره توظیف کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د مسافرون کې الوتکې د راغورځېدون وروسته په ایران کې د حکومت ضد احتجاجونه پیل شوي. خبریال هنری ریجول رپورټ را لېږلی تاسو ته دراورو.
وروسته له هغه چې حکومت ومنله د اوکراین مسافرون کې الوتکې د چهارشنبه په ورځ راوغورځوله، 106 اویا سپارلۍ پکې ووژل شولې. ایرانی احتجاج کوونکي د تهران او نورو ښارونو لارو کوڅو ته راووتل چې د دغو مظاهرو یکشنبه دوهمه ورځ وه. حکومت ان پخوا ټینګار کوو چې په توغندي باندې د الوتکې راغورځول د لویدیځو ملکونو پروپاګند دی. د ایران حکومت نو اوس له خارج او داخل دواړو نه د فشار سره مخامخ دغه احتجاج به په سترو مظاهرو بدل شي یا نه. احتجاجونه د شنبې په ورځ په تهران کې پیل شولو، ځکه ویرونکي د ایران په واکمنانو باندې په غوسه شولو. د ټولنیزو رسنیو د غوښتنو په ځواب کې احتجاج کوونکي د شنبې په ورځ راووتل، د استعفا کولو او مرګ په دروغجنو شعارونه ورکول. د پایتخت په ټولو چوکونو کې ضربتي پولیس ځای په ځای شوي وو. ویډیو چې ټولنیزو رسنیو پوسټ کړې د امریکا غږ کې شوي دي چې د الوتکې د راغورځولو مسؤلیت یې نه و منلی. د تهران اوسیدونکې زهرا رازغی وای زه ویلی شما چې په تیرو درو ورځو کې له پیښې نه انکار کول او دروغ پټول د کورنیو کړاو او درد زیاتوي. د پایتخت تهران بل اوسیدونکی سعید ویل زمون مدوات کوشش کوي چې د خپل غټو اساسي دلیلونو لکابل دغه موضوع یو تخنیکی پیخه وخی، مګر ورستی پر مختګ لوبه بدل کړه او دوی ضرور اړخته وویل. د برتانی سفیر د شنبې په ورځ د یولنډ وخت لپاره بندي کړی شوی و، او دی وایي د الوتکې د قربانیانو د یاد په غونډه کې ګډون کوو، مګر کله چې احتجاج پیل شو غونډه یې پرېښودله. د حکومت پلوي مظاهرچیان د شنبې په ورځ د برطانیې د سفارت بهر راټول شوي وو، د ده د اخراجولو غوښتنه یې کوله. او د ایران حکومت د دښمنې پوره احضار کړ چې معلومات ورکړي. برطانیه وایي د ده بند کېدل له بین المللي قوانینو نه سرغړونه ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې د حکومت ضد مظاهرو ملاتړ وکړ او تهران ته د هغه څه په خلاف خبرداری ورکړ چې دی ورته د سوله ییزو مظاهرچیانو بل عام قتل وایي. د فارس خبری اژانس ویلي مظاهرچیانو د قاسم سلیمانی پوسترونه وشلول چې یوه هفته پخوا د امریکا د ډرون په حمله کې وژل شوي وو او د امریکا په خلاف احتجاجونه راوپارول. ایران د هغه د وژل کېدو په ځواب کې دوه نظامي مرکزونه په توغندۍ وویشتل چې امریکایي او لویدیځي قواوې پکې دېره دي. ایران څو ساعته وروسته د اوکراین جیټ الوتکه د تهران له هوایي میدان له پرواز نه وروسته صحوان راوغورځوله. د ایران پاسداران انقلاب عمومي قومندان جنرال حسن سلامی د شنبې په ورځ پارلمان ته وویل
ما در جنگ با امریکا بودیم و هستیم.
موږ د امریکا سره په جنگ کې یو او موږ لا تر اوسه ورسره یو. موږ د دغه هیواد عسکر یو او موږ د دغو خلکو فدایانو. په خدای قسم چې ما هیله درلودله په دغه الوتکه کې وی او د دوی سره غورځېدلی او سوځېدلی وی، مګر د دغې تراژیکې پیښې شاهد نه وی. داسې ښکاري چې د ایران حکومت د یوې ستونزې نه بل ستونزې ته رغړي. لومړی امریکایي لوړ رتبه جنرال ووژل او وروسته بیا په توغندي باندې د الوتکې د راغورځولو په ارتباط د نړیوالې غندنې سره مخامخ شو. ایران اوس خپلو خلکو د فشار سره مخامخ دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د کینیا پولیس وایي چې د ملک په شمال ختیځ کې په یو خونځي باندې د الشباب د شبکې ملیشو حمله کړې وه او درې استادان یې وژلي دي. پام وکړي، د نایروبي نه زموږ د خبریال محمد یوسف رپورټ ته زموږ همکار سید سلیمان شایدر ته دراوروي.
د کینیا پولیس وایي چې وسلوالو کسانو دغه درې تن استادان د سومالی سرحد ته نږدې په یو خونځي باندې په برید کې وژلي دي. د پولیسو نتاق چارلس الدین وایي دا شباب مشکوک ملشو د پولیسو په یو پوځي باندې حمله کړې ده، خو په دغه حمله کې څوک زخمي شوی نه دي. هغه وایي نن سهار په 2 بجو وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي دا شباب ملشو به وي په یو ابتدایي مکتب او د پولیسو په یو پوځي حمله کړې دي او وروسته درې تن استادان ووژل. د هغې سیمې د معارف د دفتر مشر خدف شیخ وایي چې په مرکزي بازار او د پولیسو په یو دفتر باندې هم حملې شوي دي. دغه وسلوالو کسانو په یو مکتب هم حمله کړې ده او هلته یې هغه استادان بنخه کړل چې مسلمانان نه وو او وروسته درې تن استادان وژلي او یو ټپي کړی دی. او د دغه خوندي پاتې استادان ته هدایت ورکړ شوی چې ګراسیا سیمې ته لاړ شي. د دغه محل د شورای وغړي حسن عمر ویلي دي چې په ګراسیا کې د ټولو نه محفوظ سیمه د بورا ده او دغه استادان اوس مهال دغې سیمې ته استول شوي دي. د جنوري په 1 نیټه په یو د خوندي د شباب د ډلې د ملشو په یوه حمله کې 4 تنه شاګردان وژل شوي وو او 4 نور زخمي شوي. خلک د سیمې په محلي پولیسو د دې ملامتیا چي استادانو او د خونځو حفاظت ته چندان توجه نه کړی، لکه د ګراسیا د سیمې د پولیسو کمشنر وایي چې خلک باید پولیسو ته د دې وسلوالو کسانو په اړه معلومات ورکړي. دغه وسلوال کسان غواړي چې کینیا باید د سومالی نه خپل عسکر وباسي. د کینیا عسکر په سومالی کې د شباب د ډلې په ضد په مبارزه کې حکومت سره
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا په لویو ښارونو لکه واشنگتن ډی سی او لاس انجلس کې ایرانیانو د جاز د پیښې د قربانیانو په یاد شمې بلی کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
امریکا کې د میشتو ایرانیانو یو کوچنی ډله د یکشنبه په ورځ په واشنگتن کې سره راغول شي وو. دوی په ایران کې د اوکراینی الوتکې د وشتل کېدو لامل د 106 یا مسافرو د وژل کېدو او د نوامبر په میاشت کې د تیلو د بیې د زیاتوالي پر ضد په مظاهرو کې د څه باندې زرو کسانو د وژل کېدو په یاد شمې بلې کړې وې. یو شمیر مظاهره کوونکو امریکا غږ ته وویل چې د الوتکې پر ویشتلو د ایراني چارواکو اعتراف د حکومت پر ضد د خلکو غوسه راپارولې ده.
خلک د ایران حکومت نه غواړي او جنرال قاسم سلیمانی یو طرحګر دی. تاسو پوهیږئ په ایران کې که څوک واټونو ته وځي ښایي زندانی شي، ښایي ووژل شي. دا خلک ډیر زړور دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یکشنبه په ورځ په فارسي او انګلیسي ژبو ټویټونه ولیکل او له مظاهره کوونکو څخه ملاتړ وکړ. واشنگتن کې معترضینو د ترامپ دا کار ستایل ده.
هغه مهرباني کړې چې په فارسي یا انګلیسي یې ټویټ کړی، خو موږ ورته وایو چې جګړه نه غواړو.
په لاس انجلس کې هم غنو خلکو مظاهره وکړه او د ایران پر وړاندې د امریکا د هر ډول پوځي مداخله پر ضد شعار ورکاو. په کاناډا کې چې و 50 اتبای د الوتکې د لویدو په پیښه کې وژل شوی، څنګه چې 2000 کسانو پرون د ویر مراسم جوړ کړی و.
زما کورنۍ تباه شوه، هغوی خپل یو ډیر نږدې سرپرست له لاسه ورکړل. زما د خپلې کورنۍ میرمن او دوه ماشومان به څنګه ژوند کوي؟
د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو غمجنو خلکو ته ویلي چې هغه به د الوتکې د ویشتل کېدو د قضیې په څېړلو کې د عدالت او حساب ورکولو لپاره هڅه وکړي.
We will continue to work with our partners.
موږ بل خپل شریکانو سره کار ته دوام ورکړو، خو یقیني کړو چې رڼې او بشپړې چیړنې کېږي. غواړم ټول کورنیو او کاناډایانو ته ډاډ ورکړم چې موږ به تر هغو آرام و نه کړو چې جواب مو اخیستی نه وي. موږ به آرام کیننو څو چې عدالت او حساب وشي.
همدارنګه په اولمپیکي لوبو کې د ایران لمړنۍ خزینه لوبغاړي کیمیا علیزاده وایي چې د تل لپاره خپل وطن پریښی ده. هغه ویلی چې د ایران په سیاسي نظام کې بې عدالتي او منافقت شته او لوبغاړي د سیاسي موخو لپاره استعمال او ټکول کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په دې ورستیو کې ورختونو ځاني او مالی تاوانونه رامنځته کړي دي. عزیز الله پوپل رپورټ شاله
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې د تیری ورځې په ورختونو کې ټول ټال اته تنمړسوي او اته لسنه نور ټپيان دي. د کندهار شهر په نهم ناحیه کې د اوبو لکبل د کور د نړیدو په پیښه کې د دې کور د درې ماشومانو مور میرمن مړسوي او یو ماشوم انجلۍ ټپي ده. د کور غړي د پیښې کیسه داسې کوي.
ایا وانجلی کی مروار دا ور را وکړه، لغه ژوندۍ و ټکی ده او دا بل اجزا کې د مخبل ور سره وکړه، پر دغه ځای باندې پر تا و چې مخبل ور سره وکړه. بس دغه سوې د هغه او پات سوله، بس چې په خلیه کې مور سوله هغه شي ده.
د دې سیمې د اوسیدونکو ټول کورونه خامدي او استوګنې هم غریب کار خلک دي. ځای اوسیدونکو وایي چې ک اورښت نه وای درېدلې نو لوی ځانونه به په سیمه کې نور هم رامنځته کړي وای.
دا د کندهار شهر د شمال برخه د نهمی ناحیه مربوط ساحه ده. په دغه ساحه کې تر ډیره پورې د کندهار د شمالي ولسوالیو غوراک، میانشین، خاکریز په ګډون د ګاونډي ولایت اوروزګان اوسیدونکي اوسیږي. دا ساحه تر ډیره پورې غریب نشینه ده او د کیکان د پرونی سیلاب لکباله په دغه کور کې مرګوب لرمسته سوی ده. ځای خلک وایي چې ک اورښت نه وای درېدلی بیا به هم تر دې اضافه زیانونه رمسته سوی وای.
کنی چې باران ډیر سوی وای دغه البوم د درېدلې وای خساري او تاوانونه به تر دغه ډیر سوی وای.
بلې خواته د سیلاب له ممکنه خطراتو څخه د جغورلو په موخه سلګونه کسان په موقتی ځایونو کې ځای په ځای سوی دي. د هغه سلګونه سیلاب ځپلي کسان دي چې ل خپل کورنوي سره په موقتی اسوګن ځای کې ځای په ځای سوی دي. دوی د تیری ورځې د اورښتونو لکبل د ژوند تیرولو ډیرې امکانات هم له لاسه ورکړي.
کړه د کورونا مو نړې د ګرد سره نو نړې د پکړه بخونه مې وبرانه نه وته شنه مده خټ سره وکړه کړه راته نه جوړ دي.
سیلاب ځپلي کورنۍ د یخنۍ په واجه د ماشومان او روغتیا ته ډيري اندېښمنې دي. دوی زیاتې چې لغپل کورونو څخه د راوتلو پر مهال سړې هوا غني روغتیاي سنځي ورته پیدا کړې دي.
څه په کوټه مو نړې د لخونی مور اسرې سو خونی ګرد خوشتې دي. هر څه ته مده کښنه شان ته مزوراتي
د روغتیاي سنځو د حل په برخه کې د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر مساجان سلطانی وایي چې روغتیاي کارکونکو یې د سیلاب ځپلو کورنوي د روغتیاي سنځو د حل لپاره ځانګړي تدابیر نیولي.
او خاصتا د سینې بغل او د زکام ډېر احتمالات سره یعنی هغه تنفسي امراض چې د هوا د ککړتیا یا د یخ د وجه څخه راځي د هغه مرضانو احتمال ډېر سته.
کندهار په موسمی لحاظ د هواد نور برخو په پرتله تود هوا لري، خو سرنۍ ژمه د اورشتونو لکباله سوړ دی. د غراز د دروان ژمی د اورشتونو په واجه لومړنی تلپاتی چی په لومړی میاشت کې رامنځته کیږي.
د کزابل، تخار، د کهرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه
از ګل رپورټ را لګلې زمن مومندی د تر اوروي
پیغا به کلن په خوانه جمهور رئیس مشرف د درو قاضیانو په خاصه محکمه باندې اعتراض وکړ چې د دسمبر په میاشت کې محاکمه شوه او د هیواد د اساسي قانون د لمنځه وړلو په خیانت متهم شو. د پاکستان د قوانینو په اساس دغه سپکاوي سزا اعدام ده. ناروغ په خوانه ډیکټاتور چې په خپل خواخه په دوبی کې د تابعیت ژوند تیروي دغه پریکړه وغندله او وایي دا د شخصي غچ اخیستنې په نتیجه کې شوې ده او بیل د یا د ده د مدافع وکیل اجازه نه چې د ده په غیب کې شوې ده. سترې محکمې د دوشنبې په ختیځ ښار لاهور کې د مشرف غوښتنې ته ځواب ووایه او پریکړه یې رد کړه. حکومتي څارنوال اشتاق خان وویل د محکمې حکم غیر قانوني دی. د مشرف مدافع وکیل وروسته خبریالانو ته وویل محکمې د ده د موکل په باره کې پریکړه رد کړه. د بی سابقه اصلي پریکړې له مخې چې په مشرف د اعدام سزا خېژول شوې وه قوي پوځ ته ټکان ورکړ چې په پاکستان باندې د دغه هیواد د تاریخ نمایي د کودتاګانو له لارې حکومت کړی دی او په غیر مستقیم ډول حتی د ملکي حکومتونو په وخت کې په سیاسي چارو مسلط دی. مشرف په 1999 کال کې د سپین کودتا له لارې قدرت ونیو. دغه اقدام د لپاره لاره هواره کړه چې د پاکستان جمهور رئیس په داسې حال کې چې د پوز مشر هم و. د مشرف د خیانت په باره کې محاکمه شپږ کاله پخوا پیل شوې وه. په هیواد کې د اضطراري حالات د اعلانولو نه وروسته په 2001 کال کې اساسي قانون یې وځنډوه چې کوشش یې کاوه په قدرت کې پاتې شي. ده د قاضي القضات په شمول لوړ رتبه په کور کې نظر بند کړل چې د ده د واکمنۍ خلاف و. مشرف وروسته د پوز د مشر په حیث استعفا وکړه او په 2008 کال کې جمهوري ریاست پریښوده او له دې نه ویرېده چې د پاکستان نوی انتخاب شوی پارلمان به یې استعزا کړي چې اکثره له سیاسي ګوندونو نه جوړ شوی و او د ده د واکمنۍ ضد و.
رادیو آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
وچکالی، سیلابونه او نور طبیعي آفات هر کال په افغانستان کې د خلکو ژوند ورانوي. په موکړه د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د المان د پوهنتون د استاد محمد عاصم معیار سره یې مرکې ده.
په عمومي توګه به وي چې د افغانستان کې اقلیمي ستونزه څه ده چې هر کال عام ولس په کې ډیر کړهونه ګوري او ویني؟
اقلیمي ستونزه خو د طبیعت په پروسو کې تغیر تغیرات ته ویل کېږي. د هغو له امله بارانونه او طوفانونه دا څنګه ډیریږي. خو اصلي ستونزه دا ده چې موږ خلک متضرره کېږي هغه د دغو پروسو په مقابل کې د مقاومت نشتون دی. یعنی موږ ډیر آسیب پذیره یو. د مثال په ډول که درته ویم، موږ ودانۍ یا کورونه ډیر ټیټ کیفیت او خام مواد نه جوړ شوي دي. په همدغه امله دي چې د په اسانۍ سره د اوبو او د لږ باران یا د سیلابو له امله تلفات د موږ لوړیږي. نو اصلي علت یې ټیټ کیفیت او د ټولنې د وګړو لږ مقاومت یا په انګلیسي کې ورته ریزیلینس وایي. نو دغه علت دی چې موږ تلفات په دغه پیښو کې لوړ.
بالکل پوه شوم. راپورونو کې تاسو اورئ چې هر ځای سیلابونو کورونه وړي دي، مثلا ځمکې ورانې کړي دي. په دومره وچکالی ځپلي سیمه کې چې هغه د افغانستان دی تر ډیره، دا د سیلابونو دومره اوبه د کومه کیږي په دې کې؟ خیر،
سیلاب او وچکالی د طبیعت او د اقلیم دوه برخې دي. یو که چیرته نه سیلاب نشي، معمولا نورمال کارونه موږ ډیر کم لرو. په افغانستان کې ډیر وخت یا سیلابونه وي او یا وچکالی وي. خو اصلا هدف دا دی چې موږ ټولنه په دغه دواړو پروسو په مقابل کې لږ مقاومت لري، نو په همدې عمله زر زیانمنه کیږي. کنه دا اوسنۍ پیښې چې دي دا دومره لوړې او لویې نه دي چې د زیانونو سبب شي. په همدې خاطر اوبه زیاتې شوې نه دي. اوبه د نورماله کچه دي. پخوا هم دومره ورښتونه کېدل، خو اوس ته موږ علت دا دی چې کورونه په داسې ځایو کې جوړ شوي دي چې هغه د سیلابونو له تهدید سره مواجه دي. دغه دی اوبو د جریان او د سیلابونو د تهدید دغه چیزونه دی په پام کې نه دی نیولې چې لمدې عمله اوس تلفات لوړ
یعنی او به خې چې لک دا پختنه بیرته د سره لک سره په بل بڼه وکم یو خدای دې چې خلکو مسولیت دې چې څنګه ځانو چې مجبوریتونه ټول پويږي چې اقتصادي او اجتماعي او امنیتی مشکلات به ولري مسله دا ده چې په ډیره وچکالۍ کې چې کله باران کیږي دا د باران او دومره شدید سیلاب جوړوي دغه سیلابونو د مخنیوي یا د اوبو د مهار کولو لپاره کومه طرحه یا پروګرام یا نظریه لري چې حکومت څه وکړي یا مؤسسې
او بالکل ستونزه دلته چې سیلابونه په دوه رقم دي یو دا چې د سیندونو سیلابونه دی هغه په افغانستان کې دومره تلفات نه لري خو اني سیلابونه یا فلاش فلاش چې ورته وي هغه دائما په یو وخت کې او خاص کر په افغانستان غونډه یو وخت کې تلفات رامنځته کړي دي چې دغه کنټرول سیستمزمن کار دی ځکه اوس د بارانونو او ورښتونو چې دي د مجموع کې شدید شوی دی نسبت په خاطر د اقلیمی بدلون دی په لامل نو پام دی اساس سیلاب راوځي نو دې خاطر هغه دا چې اوس دولت یو پروګرام پیل کړی دی چې هغه د استنادي دیوالونو د سیندونو لپاره جوړ کړل همدارنګه د پورته سیمو کې کوچني بندونه چک ډیمونه جوړ کړل خو هدف دلته و چې د چک ډیمونو پروګرام لږ نو وخت پیل شو یعنی تر اوسه پورې هغه پلی شوی نه وي او هوا سړه شوه دیونه شي کولای چې هغه چک ډیمونه جوړ کړي که چیرته دغه پروګرام ته پراختیا ورکړل شي پرتونکي کې به ان شاء الله موږ دغه ستونزه یو څه مخنیوي کړای وي ځکه چې مسولینو د وزارت د اوبو انرژي سره په تماس کې موږ ترته ویل چې دوه پړاو دي مستندي دیوالونو بشپړ شوی خو د چک ډیمونو طرحه یو څه ورسته شو او هغه تر اوسه پورې نه ده پلی شوی نو په همدې اساس پرتونکي کې امید ده چې دغه تلفات مخنیوي په دې توګه هم وشي
ا دې اقل په دې هله چې دغه طبيعي آفاتو دینه ولس بچي او برعکس د دې وبونه ګټه واخل شي محمد اسم مایار صاحب کورم ودان ډیر د شکر چې موږ بلنه منلې او داسې مهم معلومات هم شریک کړل
سلامات اوسه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درن رهار په پینځو ولسوالیو کې قومي خلکو پریکړه کړې چې په ودونې کې به موسیقي نه غږوي په موکړې دې رپورت تا
ل جګړې تازه را وتلې ولسوالیا چین په کوي کې دا ډل زلمی د خپلې وامزولي د واده خوخي تراټول دي خو د خادي داش په به ټنګ ټکو را سباشي ځکه قومي خلکو په لسګونه زر افغاني ناغه تړلې خې خواته اخولې په سر د واده زلمی ګلزارم لیکلیوالو سره په ادي پینډه کې ناشته همزولي وایي لناغي نه خبر ځکه نو د واده شپې لخاره کلی تراوړه
زب دې دراغلم چې دلته محلي پروګرام ټنګ ټکو ور وي چې اوس راغلم نو دلته مې د الکار نه پښتنه وګړه دوی چې په دې ټنګ ټکو ناغه تړل شوی تاسو کدلې سم نشته ساده پروګرام نه
خو ځینې ځایي خلک ظاهراً له دغې پریکړې خوشحاله وو د شینوارو په 15 ولسوالیو کې قومي خلکو فیصله کړې چې په ودونو کې د ټیپ غږول د سندرغاړو راوستل او سندرو ته نڅا بند اعلان شوی او که څوک سرغړونه وکړي نو له 100 زرو نیولې تر 500 افغانۍ ناغه کیږي خو جالبه دا ده چې د شینوارو د همدغه سیمو ډیر اوسیدونکي د ناغې له ډاره د واده له زلمي سره غازی امان الله خان خارګوټي ته ورځي سندرو ته ناڅي او د خادۍ نمانځنه کوي د موټر په سر لاسپیکر تړلې او د هغه کس په واده کې خوخي کوي چې اوګده کلونه ترکیه کې په مزدوري پسې ورکو
اول کې خو دغه شپګوم یاشت مخکېل ته دیش ډیر زیات او دیش د یاري او د طالبانو د یاري مونږ نشو کولای چې خوشي او خوشحالي ولمنځو او چې هغه ورک شو قومي پاتونو شو قومي پاتون په دغه خط کې مولي کله چې خوشحالي بل تنل منځي ځکه چې قومي اختلافات مستر درومي او جریمه په لګولي 5000 افغانۍ ویل کار چې خوشحالي ول منځله 5000 افغانۍ جریمه بور کوي
دول لپاره به کار کوي د سې چې نسیخ وسوځي او نه کباب
دلوریدن کو تاسو د امریکا غږ شنا رادیو زموږ سره نه خبري خبرونه واوریده په دې هیله چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي د دری برخي خبرونه اوریدل مپاتې کوي د خوده په مان
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام شیلا سمیستم با